آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
درمن اوریدن کو السلام علیکم سهار من یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمه بجې کېږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
د ترکی د استنبول په هوایي ډګر کې د ځانمرګ بریدونو ملامتي په احمد چتاف اچول کېږي چې د چچنیا دی د بشری حقوقو په شورا کې د سعودي عربستان د غړیتوب د زندېدو غوښتنه شوې ده او امریکا القاعده د هند په لوی وچه کې ډله د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې شامل کړه
نن جمعه ده د 1415 نوي کال د سرطان د میاشتې ولسمه ده چې د 2014 کال د جولای د میاشتې لومړۍ نیټه کېږي ترنو ریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه او مرکه اوریدلې سي اوس په پر خبرونه عاشق الله رحمزي تاسو ته وړاندې کی
السلام علیکم د ترکی د استنبول په هوایي ډګر کې د ځانمرګ بریدونو ملامتي تر ډیره حدا په احمد چتاف واچول کیږي هغه په سوریا او چچنیا کې د جهادي فعالیتونو اوږده سابقه لري او ډیر احتمال شته چې دا بریدونه به هم هغه تنظیم کړي وي بل په لو غربي مطبوعاتو د پنځشنبه پر ورځ د ترکی د حکومت د یو جګپړی چارواکي د قول ویلي دي چې د بریدونه دریو کسانو کړي دي چې یو د روسیې بل د ازبکستان او دریمې د قرغزستان ته بوه په دې بریدونه کې لکټر لګا څلور څلوختنه ووجل شو او د 210 نه زیات ژوبل شو د ایران یوې حکومتي ورسپانې پرون ویلې دي چې دوه افغانان په دې جرم د مرګ په سزا محکوم شول چې د تهران په شمال په شمالي غرنۍ تفریحي سیمه کې په یوې فرانسوي سیلانی جنسي تیرای کړی و د ورسپانې په مقاله کې ویل شوی دی چې د دې پیښې دوه نور تورن کسان چې باید محاکمه شي و تر اوسه نه دي نیول شوي څلېرش کلنه فرانسوي سیلانی تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د 15 افغانانو لخوا وژغورل شو او شپږم افغان د دې لپاره جریمه شو چې د دې قضیې په تړاو د دوه افغانانو په تیښته کې مرسته کړې وه د بشری حقوقو د څار ادارې او د بخښنې نړیوالې موسسې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په شورا کې دي د سعودي عربستان غړیتوب تر هغه وخت وزندول شي تر څو چې د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په یمن کې د عامه خلکو وژل نه بیان کړي سعودي عربستان وایي چې هغه په دې غوښتنې په غوسه او حیران شوې دي تفصیل د خلیل خان اوري
د بشری حقوقو شورا ووښت غړي لري او د سعودي عربستان د ریکلن غړیتوب ته یوازې یو کال وخت پاتې دي د بشری حقوقو د غدارو ویلي دي سره لدی چې سعودي عربستان د دې شورا غړیتوب لري خو په یمن کې د هغوی د بشري حقوقو سابقه ډیره خرابه ده په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان استازي په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د بخښنې نړیوالې موسسې او د بشري حقوقو د څار ادارې په دغه غوښتنه هغوی په غوسه او حیران سوي دي په اعلامیه کې ویل سوي دي چې سعودي عربستان او ائتلافي ځواکونه په یمن کې د مشروع حکومت د بیرته واک ته رسولو لپاره مبارزه کوي او په دې مبارزه کې ټول نړیوال قوانین مراعات کړي دي اعلامیه وایي د ائتلافي ځواکونو اصلي هدف د عامو خلکو ساتنه ده خلیل خان د امریکا شغ واشنگتن
خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو د امریکا متحده ایالاتو پرون القاعده د هند په لوی وچه کې ډله د تروریستي سازمانونو په لیست په تور لیست کې شامل کړه او د دې ډلې مشر عاصم عمری هم د نړیوالو پیژندل شوو تروریستانو په لیست کې شامل کړه د امریکا د بهرنی چار وزارت ورسل هغه د اقدام وکړ چې د ډلې د څو مرګنیو بریدونو د کولو ادعا وکړه په دې کې د 2014 کال هغه پیښه هم شامله و چې د ډلې کوخه کړې و د کراچۍ په ښار کې د پاکستان د بهري ځواکونو جنگي کښتۍ وتښتوي د ډلې همدارنګه ادعا کړې ده چې په بنگلاديش کې د بيدینه کسانو مبارزین د همجنسبازانو د حقونو مبارزین بلاک چلوونکي او د امریکا د سفارت یو کارکونکي وژلای و د القاعده د شبکې مشر ایمن الزواهری په 2014 کال کې د ډلې د جوړېدو اعلان وکړ او مشري عاصم عمر کوي چې ګمان کوي په پاکستان کې بوي د ملګرو ملتونو رپورټونه وایي چې د سوریې د ټولو 13 هغو سیمو خلکو ته عاجل ضروري مواد ورسېدل چې په محاصره کې و نور تفصیل د امریکا غاک د خبريالي لیزا شلاین په دې راپور کې اوري
ملګری ملتونه وایي چې دا اول ځل دی چې د 2012 کال نه وروسته د مشته نږدې د اربین او د زاماکا ښارونو ته د چهارشنبې دروازې په ماښام د عاجلو مرستو د 2 لاریو یو کاروان ورسېده. په دغه کاروان کې د دغو ښارونو 20,000 محتاجو خلکو ته خوراکي مواد، اوبه، دارو درمل او نور ضروري شیان انتقال شوي دي. لاکن د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي ولور رتبه مشاور جین اګلند ویلي چې بله مهمه مسله دا ده چې په محاصره شوو سیمو کې په زرګونو خلک دارو درملو ته ډیر سخت ضرورت لري. هغه وایي
The parties to this conflict, including the government of Syria, has not been willing
په دې شخړو کې د سوریې د دولت په شمول ټول خواوې د تلیواله نه دي چې د نړیوالو اصولو د پیروي په اساس ډاکټرانو، نرسانو او د طبي خدماتو ټولن ته د اجازه ورکړي چې د ملکی خلکو علاج وکړي.
او روسي خبر دا چې د امریکا حکومت په یو پلان غور کوي کچیرته د سوری حکومت په میانره او یاغیانو بمباری بند کی دوی به د اسلامي دولت او نصره جبهه د هوایي بمباری او هماهنګي د غوي سره وکي. امریکا د دغو یاغیانو ملاتړ کوي خو د اسلامي دولت او سوری د حکومتي ځواکونو لخوا تر سخت فشار لاندې دي. د امریکا دا پلان وس په دې پورې اړه لري چې روسیا به د سوری په جمهور رئیس بشار الاسد چې نږدې ملګرتیا ورسره لري فشار راوړي او کنه چې په منځلارو یاغیانو بمباری بند کی. ګڼ شمیر امریکایي چارواکو او ځینو کارپوهانو ویلي دي چې مسکو به خای په بشار الاسد دا ډول فشار رانوړي. په دې پلان کې د میانره او یاغیانو نه هم غوښتل شوی دي چې باید د نصره د جبهې نه ځانونه بیل کی او داسې سیمو ته د لاړ شي چې د سوریې د حکومت او روسیې د بریدونو نه بچ شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اورئ. درنو اوریدونکو پام کړئ رپورټ ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اورئ، د ملګرو ملتونو رپورټونه وایي چې د سوریې د ټولو 13 هغو سیمو خلکو ته عاجل ضروري مواد رسیدلي دي چې په محاصره کې و. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باب د جنیو څخه رپورټ راستولی دی.
ملګری ملتونه وایي چې دا اول ځل دی چې د 2012 کال نه وروسته د مشته نږدې د اربین او د زاماکا ښارونو ته د چهارشنبې دروازې په ماښام د عاجلو مرستو د 2 لاریو یو کاروان ورسېده. په دغه کاروان کې د دغو ښارونو 20,000 محتاجو خلکو ته خوراکي مواد، اوبه، دارو درمل او نور ضروري شیان انتقال شوي دي. لاکن د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي ولور رتبه مشاور جین اګلند ویلي چې دغه کاروان یو موټروان د راتګ په وخت کې د یو تن په غلچکیرو ډزو کې په سینه لګېدلی دی. هغه دا هم ویلي دي چې دغه ډرایور علاج د دمشق په روغتون کې روان دی. هغه وایي
It was a very close call and it shows how risky this work is.
لکن دا داس یو مهم غو چې د هغې نه دا سرګندګي چې دغه کار څومره خطرناک دی. د سوریې په ډیرو ځایونو کې اوربان لا نشته دی، مګر موږ د دغه ټولو احتمالاتو په مقابل کې لارې پیدا کړي او د دې توان مو پیدا کړ چې ټولو 13 محاصره شوو سیمو ته لاقل یو ځل څه محدود عاجل ضروري مواد ورسوو. خاغله اګلند وایي سره لدی چې دغه محاصره شوو سیمو ته رسیدلیو، مګر بیا هم د دې ویره شته ده چې هغه په زرګونو کړیدلي خلک چې د جنوري په میاشت کې ورته عاجل ضروري مواد رسیدلی دي بیا هم هر څه ته ضرورت پیدا کاندي او کنه نو بیا به هم دغه کړیدلي خلک د لوګي سره مخامخ شي. غدا هم ویلی دی د امید لري چې د مشتنز دې د دمادیا او د زبادینی د سیمو خلکو او د سوریه په شمال کې د فوها او د کفاریا د سیمو خلکو ته هم یو ځل بیا نړیوال مرستي ورورسیږي. خاغلی اګلند دا هم ویلی دی چې بل مهمه مسله دا ده چې په محاصره شوو سیمو کې په زرګونو خلک درو درملو ته ډیر سخت ضرورت لري. هغه وایي
The parties to this conflict, including the government of Syria, has not been willing to
په دې شخړو کې د سوریې د دولت په شمول ټول خواوې د تلیواله نه دي چې د نړیوالو اصولو د پیروي په اساس ډاکټرانو، نرسانو او د طبي خدماتو ټولن ته د اجازه ورکړي چې د ملکی خلکو علاج وکړي. ښاغلی ایګلند وایي چې د سوریې متخاصمې ډلې په محاصره شوو سیمو کې د طبي خدماتو مخه بندوي او ډاکټران دې ته نه پرېږدي چې د زخمي شوو عسکرو علاج وشي، ځکه چې ممکن دغه عسکر بیا د دوی په ضد وجنګیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو
او اوس په مکلې دی رپورټه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه خپل کلنۍ رپورت د پنځشنبه په ورځ خپور کړی او په دغه رپورت کې راغلی چې د افریقا لویه وچه د انسانانو د هر ډول قاچاق منبع او مرکز پاتې کېدل هم جاری دی. پاره کې اجباري کارونه او جنسي غلامي شامل ده. د امریکا ژ خبريالي انيتا پاول د جهانسبورګ څخه راپور شو استولې دي چې خلاصه به خلیل خان درته واوروي.
یوربیا دا کال نه یوازې د افریقا لوی وچه د راپور په سر کې راغلي، بلکې پرمختللي هیوادونه لکه برتانیا، د امریکا متحده ایالات او استرالیا هیوادونه هم په دغه راپور کې شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه درجه زیاتره د حکومتونو د اقداماتو پر بنسټ ده، چې دغه هیوادونو تر کومې اندازې د قاچاق پر ضد اقدامات کړي دي پرته له دې چې یو هیواد دې مسلې سره څومره مخامخ دي. د افریقا د لوی وچې ډېر زیات هیوادونه لا هم تر ټولو لاندې کچې په درجه کې راغلي دي. سوزن کوپیچ چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې لوړپوري سرکار ده، هغه وایي د ماجرینو بوران په لړ کې تیر کال د 1 میلیون څخه زیات افریقایان، عراقیان او د سوریې خلک د خپل هیوادونو څخه تښتېدلي چې اروپا ته ځانونه ورورسوي او دې کار منفي اغېز کړی دی. هغې وویل د امریکا متدلات د هغه وادونو سره مرسته کوي چې دغه مهاجرین ورسېدل دي چې پکښه د کاچاک قربانیان معلوم کړي. هغه وویل
So the migrant crisis creates a whole new pool of individuals who are vulnerable and susceptible to trafficking.
نو د مهاجرینو بوران د داسې خلکو نوې اکثریت را پیدا کړی دی چې اړوي او کاچاک ته جوړ شو کوي. که یو کس د یو هیواد هم نوي، اسناد هم نه لري، کار روزګار هم نه لري، کورنۍ هم نوي، نو دغه کسان بیا د درواغو ژمنو ته ډیر ژر قربانیان وي. انساني کاچاک پر ورته وایي چې تاسو ته کارونه درکو او د اوسېدو لپاره خوندي ځایونه درکو. جیکب کرستنسن چې د انساني کاچاک پر ضد د پوهاوی پروګرام تنظیم کوونکی دی او د غډله په نیروبی کې کار کوي، هغه وایي دی په خاصه د افریقا په ختیز او مرکزی برخو کې روانو شخړو اندیشمن کړی دی.
You know, we are seeing at the moment
from مهم مهاجرت کې ډول ډول نمونې دي چې دا وخت موږ په برونډای، سومالی او جنوبی سودان کې وینو. د راپور دا هم په ګوته کوي چې د افریقا شپږ بادونو یا خود انساني کاچاګ پر ضد قوانين جوړ کړي او یا پکښه سمون راوړي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوی دي چې په ځینې هیوادونو کې د انساني کاچاګ په قوانینو کې سمون راوصل شوی دی. د مثال په توګه په هغه وادونو کې برکینا فاسو هم دی چې په لوېدیځ افریقا کې یوازینی هیواد دی چې دا کار کړی دی او دا صحت یې کړی دی چې په انساني کاچا کې داخل کسان محاکمه کړي. په دغه راپور کې دا هم منل شوی چې د امریکا متحده ایالاتو پر شمول یو هیواد هم د ستونزو بغیر نه دی او بل دا چې د انساني کاچا ختمول یو ګران کار دی او ډیره جنجالي موضوع ده. خو په راپور کې دا هم راغلی دی چې دا ډیره مهمه مسله ده او باید لپامه ونه غورځول شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په کابل کې د اړیکو د دفتر په نوم د یوې افغاني موسې مشر شغلی مسعود کړوخیل وایي چې دوی په افغانستان کې د ولسونو ترمنځ د شخړو د حل او د سولې د تامین لپاره یو سند د سولې د لارې د نقشې په نوم تیار کړی دی چې ډیر ژر به دولت او ولسته وړاندې سي. شغلی کړوخیل د همدې سند په اړه معلوماتو د ورکولو لپاره امریکا ته راغلی او د امریکا ژغ آشنا رادیو په سټوډیو کې زموږ د همکار متیو لابد سره خبرې کړې دي چې تاسو ته اورو.
د ولسونو منځ کې کوم ستونزې وي، که هغه د اوبو په سر وي یا د نورې شخړې وي، هغه کې هم د خپل موږ مؤسسې د مستقیم مشکلات د ولسونو منځ کې نه سي حل کوي مستقیم، چون موږ یو لیبان د رزولي سره کار کوو. نو اکثره وخت د منطقې مشرانو سره، مخاورو سپینګیرو سره یا دریم کړي سپینګیري د نورو ولسوالیو نه کوشکو سیغوی راسي دوی سره په دې کې کارو کې موږ تقریبا د غو سره د ولسونو سره یو همکار په یو تخنیکی همکار په اسکار کوو او چته ضرورت د دغه ولایت کې والی صاحبانو سره ولسوال سره یا د محلي قضایی او اداري دولتی نهادو سره هم کار کوو. دی باندې
د افغانستان کې مجموع کې چکم د حکومت د هڅې روان دي سولې د لپاره د مخالفینو سره یا د اسلامي سره د کې هم تاسو کوم مساهمه لرئ که د تاسو ساحه نه بهر ده؟
مونږ مستقیم د کوم سهم نه لرو، اما په دې سولې لپاره د 2003 کال نه کوشش هم دا اوسه اول د حکومت او د خلکو فاصله څنګه کمه سي، یا د خپل د ولسونو منځ کې هغه ستونزې سي له حکومتداري یا له بعد مرغه بې امنیتي نه پیدا سوي چې هغه سره هم حل سي. مګر په عین وخت کې په افغانستان کې سوله تاسو پیږي چې د ټول افغانستان خلکو خواهش ده، او دا جګړه تقریبا 15 کاله نه بلکې ډېره پخوانۍ جګړه ده، نو د ټول افغان ارزون ده. مونږ هم کوشش کوو چې د خلکو غږ هم دولتي چارواکو ته ورسو او هم بمدني ټولنې ته. څنګه د افغانستان خلکو سره کوشش کوي چې په څنګه مونږ ملک ثبات راسي او افغانستان نور له دغه بدبختۍ نه خلاص شي.
صحیح د غږ رسول تاسو خبره کوي، وسیله چې د څنګه رسوي بیرته غوډ خور شي او نه واوري
مونږ اکثر وخت کوشش کوو د کوم تحقیقات مونږ اجرا کوو یا د خلکو سره نظرونه سره ټولو. دا یو علمي بڼه ولري او دته یو شکل بده سوار کوو چې هغه پیسې یو سند سه هغه کې د تحقیقات او کوم شرایط او لوازم سدي دی او خه تحقیق کول لپاره هغه به په نظر کې ونیسو، او د کې تعصب او درخه مسائلو نظر هم نوي. البته او تاسو پیګس په افغانستان کې مختلف ولایت کې مختلف ستونزې وجود لري، مګر د ټول خلکو هغه ولایتونه اول امنیت او دوم بهتر اقتصاد ده. نو د لپاره کوم مونږ د افغانستان تقریبا لزر خلکو نه زیاتره سره مرکه وکړي، او د کې لخصو میرمنو نیولې تر ځوانانو پورې تر مدلی فلانو پورې قومي مشران سپنګيري او هغه خلک چې د شورا لی صلح په توسط جذب شوی. نو دا پیشنهاد د خلکو څنګه د سولې پروسه بهتره سي په افغانستان کې، او خصوصا د ولایت په ساتو باندې څنګه بهتره کار وسی. نو په دغه ارتباط سره د افغانستان حکومت لپاره ډېر ښه پیشنهادات او نظریات دی باره کې، او عین وخت کې مونږ یو سیمه ایز کانفرنس هم لرو چې د پاکستان، له هند، تاجکستان او نور یوناما او نور هغه خارجي با یا متخصصین سپ افغانستان په موضوع ډېر کلونه را دي خو پختو په کار تمونګه را دعوت کړل، او تمونګه د دغه د منطقي متخصصین ته هم د افغانستان د خلکو نظریات وړاندې کړل. دغه د خلکو خواهشات دي، تاسو هم په دې باره کې چون د افغانستان مشکل صرف یو داخلي مشکل نه ده بلکې د کوم منطقه هم لري لوی رول لري، نو تاسو نظریات هم غواړم مونږ د دې کې اضافه کو. نو دغه نظریات هم به هغه نو وختل اوس د سند مکمل شوی ده، تقریبا شپېته صفونه زیات دی، او په مدرسو کې هفته کې د کابل کې هم نشر کیږي په پښتو باندې، په دری ژبه باندې او په انګلیسي باندې.
امریکا ته تشریف راوړل دي د دې سلسله څه په کوم هدف راغلي؟
مونږ هم دغه د سولې لارې نقشې باندې کوم د خلکو نظریات او سولې سره هم په افغانستان کې بهتره اقدامات او پیشنهادات یو هغه مونږ امریکا ته هم د لپاره سفر وکړو چې دلته د امریکا کې د وزارت خارجه نه دوی په افغانستان کار کوي په بخش سره، او عین وخت کې کانګرس او سنا هم که مجلس لرو دل د ارتباط، او په عین وخت کې د امریکا د سول انسټیټیوټ ال هم هغه متخصصین چې افغانستان موضوع کې علاقه لري یا سول سره عموما علاقه لري غوته موږ خپل نظریات وړاندې کړل، او په نیویارک هم هم جلسه لرو دل د ملل متحد سره ملګری ملتونو سره، نو آلته هم دغه د مختلف اروپایي او نړیوالې ودونې راغلي او د افغانستان خلکو نظرات ښکاره لاقل رودله، او دلته ما یو احساس وکړ چې هم دولت او امریکا خلک علاقه مند دي په افغانستان آینده به څنګه وي، او د لپاره کوم کارونه باید وشي چې هم د سولې لپاره عملی لارې پیدا شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د حکومت لخوا تمویلیدونکي دوه پروژې د اوهاما شار د نبراسکا په هنتون کې د افغان مطالعاتي مرکز لخوا د افغان محصلینو د علمي ظرفیت د لوړوالي په خاطر مرسته شوې. د پروژو د تطبیق او د مرستو د سرنګوالي په حق لنو شابه آشنا په نبراسکا پوهنتون کې د افغان مطالعاتي مرکز له مشر شیرجان احمد زی سره مرکه کړې چې ستاسو په امنی اوریدو ته راګرځو.
احمد زی صاحب، دا نوې مرستې د کومو پوهنتونونو لپاره په کومو برخو کې شوې دي؟
دغه نوی پروژه چې موږ لرو د افغانستان دوه پوهنتونونو سره د 2.2 میلیون ډالر په ارزښت ده، او د دې پروژې په چوکاټ کې موږ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې او د بلخ پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي کې دوه نوي ډیپارټمنټونه تاسیسو. چې هغه ډیپارټمنټونه د کمیونیکیشن یا ارتباطاتو ډیپارټمنټونه به وي.
د مرستو په هدف کله غرانه واچو چې د مرستو په کوم هدف شوې دي؟
هدف د دې ډیپارټمنټ د ایجاد دا دی چې نوی نصاب شاملول د افغانستان د دوړو پونتونو د پونځیو په نصاب کې، دوی سره د نوی کتابونو مرسته، دوی سره د نوی مفرداتو مرسته چې په مفرداتو کې دوی به ځانګړي صنفونه محصلینو ته وړاندې کوي چې هغه صنفونه په خوا په دوړو پونتونو کې نه تدریسېدل. البته ځینې شایان ول چې په خوا به تدریسېدل، لکه چې د وینا ویلو زده کړې یا د خبرو اترو زده کړه. د دې سربېره به نوي شایان معرفي کېږي، تعلیمي او اکاډمیک صنفونه معرفي کېږي او محصلین پر وړاندې کېږي. د دې ډیپارټمنټ یو لوی هدف لري چې افغانستان کې د ژورنالیزم سره څنګ کې د کمیونیکیشن یا ارتباطاتو داسې یو ډیپارټمنټ یا پوهنځی تاسیس شي تر څو د انسانانو منځ کې اړیکې، روابط، خبرو اترو طریقې، د منازعاتو د حل طریقې، دغو باره کې محصلینو ته صنفونه وړاندې کړی شي او زده کړه وکړي.
څه فکر کوئ احمد زی صاحب چې دا به د محصلینو سره د علمي ظرفیت په لوړولو کې څومره مرسته وکړي؟
زه فکر کوم ډیره مرسته وکړي، ځکه اوس په افغانستان کې دغه راز هیڅ پوهنځی یا ډیپارټمنټ نشته او دغه راز نوي صنفونه برابرول محصلینو ته ډیر لوی زیات اهمیت لري. د هغوی علمي ارزښت زیاتوي، د هغوی لپاره یو نوی شعبه د درس برابروي، یو نوی ډیګري ورته برابروي چې ډیر لوی ضرورت ده.
تاسو اشاره وکړه په خبرو کې چې یو ډیپارټمنټ د اړیکو جوړیږي چې تر څو محصلین وکړي شي پراخه اړیکې ولري. دا اړیکې به یوازې افغانستان پورې محدودې او که د افغانستان نه بهر به هم دوی په اړیکه کې، او بل دا چې دا یوازې د محصلینو لپاره دی که د پوهنتون د استادانو لپاره هم دی؟
د دې پروګرام برخه ده چې په اول سر کې دغه هدف د دوو ډیپارټمنټونو نوې تاسیسول دی، نو تمرکز زیات په استادانو دی تر څو موږ د اکاډمیک ظرفیت ایجاد کړو تر څو یو ډله استادان ولرو چې دغه تدریس په مخ بوځي. دې کې به موږ کریکولم یا نصاب او مفردات سلیبس معرفي کوو، کتابونه به ورکوو، هغه استادان به چې هلته دي هغه به روزو یا په امریکا کې یا په نورو هیوادونو کې چې کوم یو اثر وي، او د امریکا نه به امریکایي استادان زی هم کابل ته او هم بلخ ته د استادانو سره به کښېني، دوی سره به خبرې کوي، دوی ته به په نوي ملي معیار باندې معلومات ورکوي او هغه سره به خپل تجربه شریکوي تر څو د وی د افغانستان د ضرورتونو په اساس او د نړیوالو معیارونو په اساس یو نوی نصاب د ډیپارټمنټ ته جوړ کړي.
bale احمد صاحب، د دې شو مرستو د لګولو یا د مصرف په څرنګوالي هم که وغږیږي چې افغان حکومت او د پانتونونو به څومره داخلي په مصرف کې یا کله چې کار پیل کیږي؟
زمنګ په دې ټول کارونو کې د افغانستان حکومت بل خصوص د لوړو زده کړو وزارت او د پوهنتون چارواکي به دخیل وي او د هغوی د نظارت او مرستې په اساس به دا کار مخکې ځي. مهمه خبر دا ده چې د افغانستان خلکو او د افغانستان حکومت ته څه ضرورت دی، دا په اساس دا کار مخکې ځي. دا د سند چې زمنګ په ورزو او یا امریکایي پوهنتون په ورزي افغانان ته وایي چې دا کار مهم دی تاسو وکړي، نه، دا د افغانانو په خوښه د افغانستان د ضرورت په اساس د افغانستان د حکومت د نظارت لاندې کار کیږي.
راتلونکي دپاره د دا ډول مرستو د جلبولو دپاره څه په نظر کې لرئ؟
بلې، حتما موږ پلانونه لرو چې د افغانستان کې نورو پوهنتونونو سره هم مرستې وکړو. دا تعلق لري د مالی منابعو برابرولو سره چې د امریکا حکومت یا نور ادارې په افغانستان کې د عالي تحصیلاتو په سکتور کې څومره پانګونه کوي او څومره مالی منابع برابروي. زموږ دا پروژه هم د امریکا د حکومت د خوا تمویلیږي او موږ امکان لري چې راتلونکي د افغانستان کې یو بل پوهنتون سره هم په بل بخش کې همدغه راز اکاډمیک روابط ایجاد کړو، اکاډمیک ظرفیت لپاره هڅې وکړو.
مننه احمد صاحب کوم ودان
ژوند دیو.
او اوس په مکری خبرونه ته د ترکیه د استانبول په هوایی ډګر کې د ځانمرګ بریدونو ملامتي تر ډیره حده په احمد چتاف اچول کیږي. هغه په سوریا او چچنیا کې د جهادي فعالیتونو اوږده سابقه لري او ډېر احتمال شته چې دا بریدونه به هم هغه تنظیم کړي وي. د بلې خوا غربي مطبوعاتو پرون د پنجشنبې په ورځ د ترکیې د حکومت د یو جګپوړي چارواکي له قوله ویلي دي چې دا بریدونه درو کسانو کړي دي چې یو یې د روسیې، بل یې د ازبکستان او دریم یې د قرغزستان تابابو. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 43 تنه ووژل شول او 210 تنه ژوبل شول. د امریکا یوې وبخشي د ایران یوې حکومتي ورسپانې پرون ویلي دي چې دوه افغانان په دې جرم د مرګ په سزا محکوم سوي چې د تهران په شمالي غرنۍ تفریحي سیمه کې پر یوې فرانسوي سیلانۍ جنسي تیری کړی و. د ورسپانې په مقاله کې ویل سوي دي چې د دې پیښې دوه نور تورن کسان چې باید محاکمه سوي وای تر اوسه نه دي نیول سوي، خو دوه نیول سوي ګرام کسان وایي چې بې ګناه دي. څلورش کلنه فرانسوي سیلانی تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د 15 افغانو لخوا وژغورل سول او شپږم افغان د دې لپاره جریمه سو چې د دې قضیه په تړاو یې د دوو افغانانو په تیښته کې مرسته کړې وه. د بشري حقوقو د څار ادارې او د بخښنې نړیوالې موسسې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د سعودي عربستان غړیتوب تر هغه وخته وځنډول سي چې تر څو د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یمن کې د عامو خلکو وژنه نوي بند کړي. د امریکا متحده ایالاتو پرون القاعده د هند په لویه وجه کې د تروریستي ډلې سازمانونو په تور لیست کې شامل کړه. د دې ډلې مشر عاصم عمری هم د نړیوالو پیژندل شوو تروریستانو په لیست کې شامل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروسته له هغه دا اقدام وکړ چې د ډلې د څو مرګانو بریدونو د کولو ادعا وکړه. د امریکا حکومت په یو پلان غور کوي چې کچيري د سوریه حکومت په میانرو یاغانو بمباري بند کړي، دوی به د اسلامي دولت او نصره جبهې د هوایي بمباريو هماهنګي ورسره وکړي. امریکا د دوه یاغانو ملاتړ کوي خو د اسلامي دولت او سوریه د حکومت ځواکونو لخوا تر سخت فشار لاندې دي. درنوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو په مخړې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات په کابل کې به نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه او ودیش ټیټه ويشت. په کندهار کې به هم نن اسمان شینوي د ورځ د خوبه هوا توده وي 23 درجه به وي او شپه ته به 26 درجه شي. په هرات کې به نن اسمان اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه درويشت. په جلال آباد کې به د تودوخه لوړه درجه 23 وي، دلته به د ورځې هوا ډیره ګرمه وي، اسمان به شین وي او شپه ته به 28 درجه شي. په غزنی کې به نن اسمان ځای اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 30. په کندوز کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه شپږويشت. په خوست کې به نن اسمان ځای اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه څلورويشت. په بازار شریف کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 31 ټیټه 10. په هلمند کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه. دلته به هوا ډیره ګرمه وي او شپه ته به 28 سي. او په فراه کې به هم هوا نن ګرمه وي، شپږ 30 درجه وي، شپه ته به 29 درجه سي او اسمان به شین وي. په همدې سره درنو اوریدونکو د دې خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافی سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصت کیږو. د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ چې خبرونې دوام لري. د دې خبرونې محترم همکاران حاضر دي. دوی په پلان وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.
رادیو